بهر چې پلشه بده هغه سبوتاژوي په دې برخه کې ساس خپل نظر سره د حکومت چې هغه هڅه چې د ایران د روسي لخوا کیږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي.
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبانو سره کتلې دي، ایران کتلې دي، اما افغان حکومت تر څو نه دي بریالی شوی.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه به افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ هیوادونو د منطقې هیوادونو او همدارنګه د طالبانو سره که هم دوی تماس لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی چې تر ډیر حده پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا ترتیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مقدمه باش کې هم اجماع ټول په منطقي کې و د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپ دي. یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې شي کوي هم د افغانستان حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر دې حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کړي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي هغه واحد نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه همدغه ده چې په افغانستان کې باید سوله ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې
داسې ښکاري چې تر اوسه پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم دته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفر وشوي هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې به څه وي اساس پر نظر؟
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت لوی تر یو حده پورې شته، نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ییز اجماع کې بعض ستونزې شته، بعضې هیوادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو دلارې د مذاکرات دلارې هغه علي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات صاحب د اڅو په لار کې دې باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپله هم د داوودزی صاحب تاسو شاید ستلو پاکستان ته سفر درلودی، د افغانستان د ملي امنیت سره کار هند ته، چین ته او عربستان ته سفر درلودی تر څو په د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم بحث وسي او هغه تشویش چې هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې زیاتو د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دي او په دې برخه کې کار روان دي.
که وسنې وسه ته وکتل شي د سولې لپاره کومه هڅه روان دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د ټول حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بالاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان د ټولو سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک شوبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا د نور شیانو کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نه سي. انشاءالله امیدواریسته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر، مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی.
دوستانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له ویاند هارون چخنسوري سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریده. اوس هم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله
د
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غړم په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
مات پلار کانو بوټو آواز نہ کول منصور بس ندی پسو مین میولی دلا یبر هر پر هر دا الهم هر باندرا واولی دما اسی دو کو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو.
د نظام گ مد مگ سا سا نی دم گ سا گ مد نی سا گ مد نی سا نی گ.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپانه کې به لند کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخا د غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنیار سبي اندازا خوندي ما ویل غنیار.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یکدا. پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یکدا. پټ سترګي پټ خلی په نور پسې سیوریزی. لانه نه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لاره بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریض کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کاله په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپل کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه. نوموړي خپل لومړنۍ زکړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولې. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی. خو تر څه مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنۍ جګړو اور بل شو، دی هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواد کډې کولو ته اړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډېر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بېلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري، د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرڅوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولې. د مخکتنې دې غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شعر مینوالو په کې برخه اخیستې و. د مخکتنی په دې موقعه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شعرونو ویناوي او مقالې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږه ورکړي دي. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخر سوا داسې لږ لوګ کتل. یو دنیا پکې پرته او ادب پکې پروت دی او تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لاپدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد څړیکې سندره شوي او تر موږ او تاسو را رسېدلي دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه، رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان سنگار کو روانه شولا، لکه ماشوم غوندې په ځان پسې روانې کړم.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان ستنولو کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د اغیار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب و اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنی په دې موقع ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو.
لنڈ کی صدا دخمل وطن بدر تو کڑما، لنڈ کی صدا دخمل وطن بدر تو کڑما، خان بھی گورش ہو خان بھی گورش دے نوکر بھی گورش دے خدایا من راولی دلبر بھی گورش دے.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا:
چې په تور خم باندې راولی کومل د ماشوم د شمل ور پختنو مینا نیولی دلا مات پلار کانو بوٹ آواز نکول منصور بس لدی پسو مینا نیولی دلا یا پر هر دا علم غر باندرا واؤڑی دما اسی دا اوخ کو سمندر باندرا واؤڑی دما زما پزڑا باندی کابل ورد مانا تورخما بلا سوالو نکول.
محمد ګل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري، لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو، اوس بنګړي چاله واخلم، رومال راولېږه، د غوږونو والی مخر سوا او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوي دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې، دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقۍ کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. که چیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه پا آسان طریقه تو چې مؤنث او مذکر کنه کومل مؤنث تر تشبیه کو او دغه چکم دے تیور مذکر سره نو دغه دو شکلونه لري په هر یو رات کې دواړه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي نو دا راک استعمالیږي بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي نو بیا دی کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي کنه یو ورکوټ زی وی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړه سارے ما بدا نیر سادا نی پا ما بگا مر سدا نیر سا دیکھا اگر راگ معلومی کی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیر گا ری سا پم دغه دون زده کی معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیره گا ما د انی زانی د پ ما ر ما گ ت نی د نی ر گ ر نیره سا نیره گ ر سا لکه دی دا دوم زده چې کوم دا اغراق معلومه د س د هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مال کوم څخه شروع سا سا گ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا د ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki ye da alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar hai الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا آ کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام ته رسید شي کمینا اوس خاکسار شه د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې وچستم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لار آسان وي
او سال دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابروي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نی نو هغه سیو نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لشو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو د سینه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دی پدې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ ته د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
اول نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غٹ او مین آواز چی دا بیا پر راگونو کم تو پیر کی تاسو یو راک تا غٹ آواز نیسی بل تا کمزور نیسی کچنگا
دا سم کی گی دا خو دیر پیچی دا خبر دی بیا دیکی دیر زیاد وقت پکار دی خوز دا مختصر تاستا ہوئے ما چی لکه دا باجی وو سرو ندی او چی بیا کومل تیور پکی من واچو لکه آغا نیم 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 سوریانی چورتا وای کنه کومل تیور اغه مونس تو مذکر چ میته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دول سوره جوړیږي دول سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شه دی دیزنه دیزه پوری یو شه دی دیزنه دیزه پوری یو شه دی خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسته غټ आवाज سره سا سا دسته غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته موږ سندری پاسا نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دی کی آواز نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آواز نو چې هغه پور ویل شي بیس کی آواز کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سر راګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازي پنځه زی وو رازي شپک زی پنځه رازی شپک زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی دسی دغه مشته
او استاد تا مخکی په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندی و
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شو او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره
بشکره نو چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکارا کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیان کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پښتنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درسته په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وي داسې وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سرونه معلوم وي چې پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سر کی د سی استادینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه په کې نه کنه پر باب دی او ساز وګیږي په ستار دی وګیږي په شپې لې دی وګیږي په نور سازونه دی وګیږي نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرته یو سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکو فایل کی دارت وای چې والی شیر وای
شیر خو هر خدای مانه وځي کی چې پختنه وکړ نو مرته ویل چې ځکه شیر وای مته شاعر یم
اوس به په اصلي علت باندې خبرې وکړي شاعر خو یې
اصلي لته دا چې هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کړم شیر جامی اور شیر جوڑوں
قدرت وائی اتروس پوری تاسی چوم شیر نہ لڑی
دس دقیق شمیر خون درا تو معلوم ہو تقریبا دسی دو سو پشاو خواہ کی بھی
کل اس تاسو شیر لکھائی آیا پا شیر لکھلو کی تاسی اصول تا ہم پام کوئی
اصول تا چلکم چوکاٹ بھی کنا یعنی دین شیر ظاہری وجود چکم دا دو تا بایا توجو بشی زخپل مر توجو کم ہر سوک زکا چھے داغا مرات نسی شیر جوڑی گی نکنا مخلی دن سڑ شیر ولی کی اول ورته چوکاٹ تاکي سه پکم چوکاٹ کې شیر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورس ته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری سړی وایي چې به دا غسه سیر استعمال کوم دا سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شیر کې
انیا زای سه اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شیر لیکلای سي ښه شیر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلې یا لیکل پیلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم لازم شعر پر کا ذات په دین په درم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام
وو او ډیر خام وو ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې دا سیو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کې فقط هغه وخت کې چې ما وخت معلوم لازم شعر پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواښ ده کرته وایه
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت ته وستل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان توري سا په حسن د راوړي ایمان توري زړه کې ساتم د رازونو په شان توري یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته و یا د جام په تلوسه کې نهان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلي قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوي خود ژوند انځورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
اکوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کله شیر لکھما دینا مخ کے چیز مصرا یا بیت وہ لکھما وال پہ ذہن کے پل پہ کرا کتھا نہ کوما بیچ کلا غزل بش پڑا کم یا کم شیر نظم بش پڑ کم بلا غور سے پیو زل دو زل دے زل پل کرا کتھا نہ کوما دینا ورا خواچ کلا منگا پونتن کیو ہل دم گو بہر در لو دا خفال بہر و پاو کے فال غڑے و مزا تقریبا سو شیر نہ ملتا کرا کتھا نہ تڑان دی کڑی دی
اتا سے کوڑی دی خپل شیر لاری س بیان کڑی کدی سی وزیرت وے
والس یو خبر دا غوای چې موږ د ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه؟
هو نثر لیکم، تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي. تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري. لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کړي، البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلي دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي، چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي، خوښېږي د کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي خپل آواز وی؟
که چیرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باسا، شفیق مرید، جاوید امرخیل، داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي. البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده، چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي. دا هغه سندرغاړي دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
وعلیکم مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نن نه پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالې کیسه کوي.
زرپانه د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتی دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې یې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې، خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ورمخکې شو. نه، دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نوم یې اسعد او د محمد زوی وو. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومرد، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسعد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتي د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت و امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری بر رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و، او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو وکړم کو کار، د فلک لچارو څو وکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس تمیر څمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، پټی کنو پر درست جهان او څار، د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ولر قید مړینه د زکه څه یې والو ته له هسته په تیلار.
په شاعری کې د مفکوری موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوری شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراوړو. ماوی چی غنی یار سدی انداز غوندیه، ماوی چی غنی یار سدی انداز غوندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه، قصه دا گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، قریب کی گلون حسن ساز غوندیے، لیند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے، لیند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندی، کر رنگ وی کتراش وی کچار بے تک بدلا پخپل لا روان یہ بے استاز غندیے پمینے مینو خدای تپلار جانان وائی پمینے مینو خدای تپلار او جانان وائی دا زک خوبی تولا بے انداز غندیے ماوی چی غنی یار چی بی انداز غندیے ادب دے در کی کم زبان دراز غندیے